السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي نه.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په اسلام آباد او کراچی کې پولیسو د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د پاکستان حکومت سر لنن د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیو اضافه کړې ده. او امریکا ویلي چې چین د روس په نسبت د نړیوال ثبات لپاره زیات خطرناک دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیس پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهسار تانه کې دوه مقدمې درج کړې او یو نیم سل کسان یې پکې نومولي چې 9 نیول شوي دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوي چې گرفتار شوو کسانو د مې پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لاریونو پر مهال د عمران خان او نورو مشرانو په اشاره سرکاري املاکو ته زیان ورساوه. حکومتي وزیران ادعا کوي چې د تحریک انصاف پلویانو د اسلام آباد په ډیر چوک کې شنې ونې وسوځولې. مقابل لوري بیا تور پورې کوي چې اور د پولیسو د ډزو او شیلینګ لامل لګېدلې، خو په ازاد توګه د دغې ادعاو تصدیق نه دی سوی. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر 40 زیات مقدمې جوړ کړې دي. په سرکاري مدیر کې درسو مقدمو کې د ترګري او حکومتي ملکیتونو ته زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد پارولو او نور ماده شامل دي. د سنس بي دبلديات وزیر ناصر حسین شاه د مې پر 28 مشال رادیو ته وویل چې هر څوک د پر امن احتجاج حق لري، خو د پوینا پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په نوم ترګري کړی ده.
گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو بزیان کی د ککڑو کسانو پر ضد سخت کاروائی ہوشی. ددوئی خلاف جوڑ مقدموں کے بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات ددوئی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم ٹپیان شوی دی.
خو په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورن ردوی او وای چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرسیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو غږ وکړ، نو یوازې 12 غړي پکې ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بې باوري تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړي موافقه ضروري ده. چې د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې لږ تر لږه 13 غړي باید په حق کې وي. د پاکستان حکومت سر لنن د تیل په بایو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه چې حکومت د پټرول او ډیزل په بایو کې ولست هر میاشت یو سل 40 ارب روپیو سبسډي یا رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامیږي. نوموړي زیاته کړې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغه پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو د تیل نرخونه نه وي لوړ کړي. د حکومت لخوا له نوو نرخنامو سره سم به اوس یو لیټر پیټرول په 109 روپۍ او 68 پیسې، ډیزل په 104 روپۍ او 15 پیسې، د خاور تیل په 155 روپۍ او 15 پیسې او یو لیټر لایټ ډیزل په 143 روپۍ او 10 پیسې پلورل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پر تلا د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انتونی بلینکن دا خبره پرون په واشنگتن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندولو پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي. بلینکن زیاته کړه پر دې سربېره چې په اوکراین کې جنگ روان دی، موږ به خپل تمرکز نړیوال ثبات ته په تر ټولو جدي او اوږدمهاله چیلنج باندې ساتو، او دا چیلنج چین پېښ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې چین د دویم نړیوالې جګړې راورسته له اوسني نړیوال ثبات څخه زشته زیاته ګټه پورته کړې، چې دا ثبات پر قوانینو او ادارو ولاړ دی او اړیکو جوړولو ته لاره هواره کړې ده. خو د بلینکن په وینا چین اوس د دغه نړیوال ثبات د راپرځولو هڅه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: د د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ګوند نورو مشرانو پر ضد په اسلام آباد کې املاکو ته د زیان رسولو په تور مقدمه درج کړي دي. معلومات درکو، قومي اسمبلی د احتساب ادارې او بهر میشتو پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو په اړه د پخوانی حکومت قانون کې د ترمیمونو منظوري ورکړې. د تحریک انصاف ګوند پخوانی پارلماني غړی اقبال افریدی وایي
زموږ هغه قانون سازی ختم کړی وی او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلې لارې باندې د اسمبلی لا دراتک چې کوم د تریکیری داج مخکې نه دی لګیا دی روان دی.
د قبایلی سلو د مختلفو سرکاري محکمو پروژو کې کارکونکي وایي د حکومت له وعدې سره سم د دوی عارضي نوکریان دې پخې کړل شي.
پکې دا زیرم د چې راغمون دا پان لکنس لپ مسی لو پان راغله دي او به مونږ ته نه راځي اوس په کې راوځي او تاسو نو دې نه باندې چې مونږ تاسو ته دا څه ورکو.
د خیبر قبایلی ضلع مشران شکایت کوي چې په صوبه کې د شامل دو نږدې سلور کاله اوشول خو پرمختیایي کارونه په نظر نه راځي.
قسم ترقی نشته دی چې موږ کوم خپل اربونه روپے فنڈ بیرتلو فاټه په شکل کې چې فاټه لا به کم رتلو ا نن سبا وي صوبې په هغه کې مونږ نه ملويږي یو مخه نه ورکوي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. د اسلام آباد پولیس وایي چې په دې ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې مقدمې جوړې کړي. په سرکاري مدیت کې درج شوو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد پارولو او نورې مادې شاملې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان را کوي.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلت په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوي. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمه په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ورتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیرزمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امنه احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوائی د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو کې به د قانون مطابق کاروائی کیږي، ځکه چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوي دي.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیولې شوي دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روان دي. خو بلخوا د پی ټی آی د سن صدر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی د مای پشپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغوی ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسي مقدمې جوړ شوي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمان وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلې، پکار دا چې دا ډول مقدمې د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوي وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمې باید د سن حکومت په ضد شوي وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلې، دوی زمونږه مخه نشي نیولې، نو ځکه دا ډول مقدمې جوړوي. خو موږ به دا مقدمې په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړی وو. خو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفعه 140 لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټول ورځ انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 اتیا کسان ټپیان شوي او د دوو پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوي. شوی دی او نورو مالونو تا هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کی دو مقدمی درج کړی شوی دی. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کی درج کړی شوی مقدمو کی د اور اچولو او سرکاری ملکیتونو ته د زیان رسولو مادی شامل دی. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ٹی آئی د پلویانو لخوا سوزولې شوی او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دعوه کړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه دعوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه منظور کړل شو چې پکې یو کې د احتساب د قومي ادارې په قانون کې بدلون وکړل شو. په دویم بل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بل ترمیمونه ختم کړل شو چې پکې ویل شو چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الکترونیک ووټنګ مشین له لارې ووټونه اچوي. حکومت ویلي چې سیاسي ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د دې مشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې وې، خو پاکستان تحریک انصاف بیا وایي چې د دې مقصد شفاف انتخابات کولو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د مې په شپږویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوي چې څوک درې کاله د نیب چیرمین پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمین نشي جوړېدی، او د نوي چیرمین ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي، او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شو نو نیب به په سمدستي توګه گرفتاری نه کوي او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي، او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په څلیرویشتو ګینټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي، او دارنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقعه د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ وویل د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی، نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت وئی لی دی چی دا نیب قانون دا سیاسی مخالفینو پر ضد کارول کی گی او کارول شوے. دا سپریم کورٹ پا اولس ججانو مشتمل فل بینچ او دا هغه وقت چیف جسٹس هم ویلی چی زمونږ دا پارا دا ډیره دا تکلیف او دا خفګان خبر دا چی دا نیب قانون دا سیاسی مخالفینو پر ضد کارول کی گی.
مخالفوں
کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف دا پخوانی حکومت پہ انتخابی اصلاحاتی بل کال 2019 کی شوی ترمیمونه ختم کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې د ملک دننه او بهر بارتون کې انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعہ کیږي. په دې موقع د قانون د وزیر وینا وا وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ اچولو پر ضد نه دی. دوی ټول ګوندونه په دې معامله کار کوي، او داسې تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړی شي. خو کوم چې د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعہ د ووټونو اچولو خبره وه، نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو، او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې، نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل
زموږ د ریفارم یا د قانون سازی مقصد په دې حواله سره د غلط ووټ کاست کېدل رئی سره ولو. موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کار وو هغه موږ واضح کړو د مشین په ذریعہ باندې، نو هغه کې دوی قبل فرض د زموږ هغه قانون سازی ختم کړی وي او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلې لارې باندې د اسمبلی لا د راتګ چې کوم طریقېری داج مخکې نه دی لګیا دی روان دي. دو نمبر اوټ جوړول د چې کوم زموږ مړه شوي خل دي داغي خلکو ووټ اچول دان لی د پاره دوی خپلې لارې کولو کې.
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک مشین په ذریعہ د ووټونو اچولو په معاملہ اووی چې خلک اوس بیرته په هغه عادي طریقہ د ووټونو اچولو اړخ ته روان دي.
ملکونو کې هم د دې په حق لباندې ډېر ګیلې راتلی چې د دې نتیجې چې کومې دي نو هغه سل په سل ټیک نه دي، او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې یو ذریعہ په تور باندې اوس خلک دی ته ګوري چې یاره سو کم خلک الیکشن دغه باندې ګټل غواړي نو هغه به اوس د مشینونه استعمالي ګینه کني بس خلک په خپل ووټه چی راځي او په کاغذ باندې به ووټه شي نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په 11 کال 2021 کې د کابینې نه د الکترونیک ووټینګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو چې وروسته بیا د دسمبر په 2 نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړو او دا په باقاعده توګه قانون وګرځیدو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی ته لوړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د ایوان په 15 پیتو غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لږ تر لږه د 14 غړو اړتیا وه خو په ملاتړ کې د اسمبلی 11 غړي ولاړ شو. د تحریک پلویان تور پورې کوي چې د صوبائی حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي خو حکومت دا خبره ردوي وای چې د تحریک ملاتړی خپل په یو خل نو. تفصیل لکوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکی.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 13 ورځ د 15 ساعتو د ځنډ وروسته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشتابه کې چې کله پیل شوه نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون 11 غړي ودرېدل چې له امله ډیپټي سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړي او ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو، وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر ظهور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه نو د اسمبلی و غړي د کورم و خواته اشاره وکړه چې له امله ډیپټي سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانوسو نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړي. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخواني اعلی وزیر جم کمال خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن و اسمبلی ته راغلي وای بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړی وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخته درېدل څه آسان خبره نه ده او نه هم په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي بلکې هره خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجی دومره تنګ کړي چې هغه یې ودې ته مجبوره کړي او هغه خوا ته ولاړي. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلمان نی لیډر اصغر خان چکزی اول چې د ایم پی وی و شزینه غړې میرمن شاینا بیبی ته نه هیوازي د اسمبلی څخه د غیر حاضری لپاره ډیر لوی لالچ ورکول شوی وو.
نو بس دا خو ډیر مشکل کار وی پنن سبا زمانہ چې یو خاطر بی سی وی وزارت وی مشیری وی پروتوکول وی د پی ایچ ڈی پی لالچ وی ته دا ټول پرېږدې د صوبې د حالاتو د واقعیاتو د صوبې د بدحالی چې کوم روان حالات دي دا هغه په ضد د هڅه او کوشش دا کې چې د صوبې ته یو شو حکمرانی او شو حکمرانان ورکې.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکام کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده خو دا وخت غلط و ځکه چې د راتلونکي میاشت په نیمایی کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نه یم،
باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے یا ادھر سے میرے لیے برابر ہیں انشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نستا او دبلستان عوامی پارٹی گڑی قدرت دی او کال تا زمال پارا ٹھول برابر دی او چی دکمی ورج سخم پا حکومت کی بدلن را وستی دی نو آغا وقت زما دا حد سوا چی ٹھول دوستان سر یوځای کړم او اوسم کوشش کوم چې دا غو سره تماس ونیسم او باپ پارٹی ترڅنګ ټول سره یو موټی سو او د صوبې د ترقی او خوشحالی لپاره په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د اومی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر اصغر خان اڅکزی د مئی په اتلسمه نیټه تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکریټریټ ته جمع کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی څوارلس غړو دسخت کړی وو په کوم کې چې د اومی نیشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل وو. خو کله چې یاد سوی تحریک تیره ورځ و اسمبلی ته وړاندې سو نو د تحریک په حق کې یوازې یوولس غړي پاتې شول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزی ترڅنګ مبین خان خلجی هم غیر حاضر وو. یادوی چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 3 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره میر عبدالقدس بزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمېر پروژو کارکوونکي په صوبه کې ترځم کېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خېدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي، حکومت ورسره وعدې کړي چې غوښتنې به ومنل شي، خو د دوی په خبره تر اوسه په تمه ناست دي. په دې څانګو کې 2 پروژې دي چې د کارکوونکو نوکریانې لا هم نه دي پخې شوي. بلخوا صوبایي چارواکي وایي چې د سارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریانې مستقل کړل شي چې پروژې اوږد مهاله وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالی سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وایي حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. دا په قبالی ضلعو کې د هغو 2 پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکوونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. دا پرپیچول معنی هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاري ساتل کېدی شي. په قبالی ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. دوی وویل حکومت ورسره په دا وروستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړې خو یقین یې پرې ناراضي.
موږ سره وعده شوې ده چې انشاءالله پاټه کې کوم ده موږ دې 32 کې دا شامل وو دا موږ پرمننت کوو. ابل ورځ موږ سکولونو دې ورکو شو اے ایف والا چې کوم دې الیمنت فاونډیشن دې خو یې
په 2 پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکوونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې اسمبلی ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسودې لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکوونکو نوکریانې به مستقل کړل کیږي. دا غیلان دی حکومت وار لمخه د 250 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلی سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو په اړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکوونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات یې کړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ یې پر پیچول نیچر وي چې هغه پروجیکټ یې مخکې هم چلېدی شي، دې کې تقریبا زرګونه خلکو ته هغې فایده ورسېده چې کوم پروجیکټ یې په مخه تللی شي هغې ملازمین چې دی هغه موږ ټول پاخه کړي دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي چې جوړه ده، هغه د خپل د دې ډپارټمنټ او سره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو د یو کمیټي ده، هغوی به دا ګوري. بیا به آئمپي سیکټري چې او دا پروجیکټ چې دی دا لمبې عرصې دپاره دی، نو بیا هغه ملازمین نمونه را کېږي او بیا هغې کې چې کتې کېږي چې دا د دې جوګه دی که نه دی ټول سیزونه کتې کېږي انشاءالله. سکرټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچوال نیچرل ډیکلیئر شوي د هغې سکرټنی روانه ده، څنګه سکرین هم شي انشاءالله دا پرمنټ شي.
هو د جمعیت علما اسلام فی نعیمه کشور چې دغه کمیټه غړي ده د مې په شپږویشتمې مشال ریډیو ته ویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپچول نه بلکې د نان پرپچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړې ده.
لکه بیا موږ ترمیم پېښ کړ چې موږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین هم تاسو مستقیل کې، نو هغه کې بیا موږ ته دی چې د هغه محکمونو موږ ته ډیټیل نه راغلي پروسس به کوو بیا د کوو هغه کې بیا موږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړ کړل. کمیټي سره وعده کړل چې اوس موږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی حکومت د دې د بل پاس کو او د باقي 32 چې دي نو دا به موږ د محکمونو راغړو د وزیر د حکومت قانون سازي را ما په اسمبلی کې یو چې ځیراله سپتا څو د ټولو مستقلی اعلان کړو اوس ولې پرپچول نن پرپچول ایشو پکې رااله، نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې سونه ملزمین چې هغه مستقلی ما وعده کړی ان شاء الله دا ټول به مستقل کو او ان شاء الله اوس با ډېر زر باد په دې باندې اوس دا بل دي مې دغه تروړي سمري تروړي دغه چې کابینټ زما په شان دغه ور پړي فول ور کړ.
په قبایلی زلو کې د بیلابلو پروژو کارکونانو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړي چې نوکرې دې پخې کړل شي. په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې درې واري پرلت وهلې. په قبایلی ضلعو کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمیر نه دی معلوم، خو صوبایي وزیرانو د دې شمیر سلګونه ښودلې. نعیمه کشور ویل د پرپچول نان پرپچول زمرې پرته دې ته ضرورت دی چې په زمشو قبایلی سیمو کې د هرې محکمې پروژې ملازمین مستقل کړل شي، سهلته ترقیاتي کارونه جاري وساتل شي. اوه قبایلی ضلع د یو آئینی ترمیم له مخه په مئی 2013 کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډی کړل شوې چې مقصد یې د غوروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا د سوات د چارباغ تحصیل په چونګی روړیا کې په 2000 آبادۍ لرونکي کلی کې یکی یو پرایمری سکول دی چې یو سلواتیا لکان او جینکې پکې سبق وایي، خو د سکول ماشومان او د کلی خلک وایي چې په دغه سکول کې بنیادی سهولتونه نشته. بلخوا د سوات د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې د سکول د اسانتیاو لپاره له حکومته د فنډ غوښتنه کړې ده. نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا د سوات تحصیلي چارباغ روړیا چونګی کلی د پرامری سکول سلورم او پنځم جماعت زده کوونکو غږ دی چې په یو کمره کې دوه جماعتونو تر اتیا پورې زده کوونکي زده کړې کوي. د پنځم جماعت یو زده کوونکي عظما وایي چې ډېر په مشکله د هلکانو سره په ګډه سبق وایي. د سکول ودانۍ یې پوره نه ده جوړه.
د سکول چې دیوالې نشتی، بجلی پکې نشتی، کړکۍ پکې نشتی، واشروم پکې نشتی، او سکی ورته راځي او بجلی ورته راځي.
د چونګی د پرامری سکول په دوو کمرو کې یو سل دوه اتیا ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې په دوو کمرو کې د سلور جماعتونو ماشومان ناست وي. د اول جماعت زده کوونکي په تمبو کې او بعض ماشومان په ډاګه زده کړې کوي. د سکول یو زده کوونکی هدایت شاه وایي
دا ورنه باندې دا کڑک کی شیشی نشتی اور نشتی بھی.
د چونګی کلی پخوانی ناظم عمران وای چې کال 2011 کې د غسکول کې دوه کمرې او یو برانډا داسې جوړه شوه چې پکې کڑکۍ او دروازې نشتا. سکول کې د استادانو کمی هم ده او چوکیدار هم نه لري، ځکه د کلی 2000 آبادی ډیر ماشومان اوس د زده کړو نه پاتې دي.
زمونږ په علاقه کې د ډیر ماشومانو دا یو جذبه ده چې موږ سبق ویلې خو چې د سکول د حالاتو ته زمونږ وګوري نو داغه ته دغه سہولتونه نشته ده. هغه وجنه هغه ماشومان زیات تر په کورونو کې دي، زیات تر په خپل کارونو پټو کې لګیا دي، د سکول نه محروم دي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ مشر ایوب خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي،
اوس هم زموږ پوره پوره کوشش ده چې دې ته نور فنډس چې دي هغه موږ ریلیز کړو، چې دا باقي کم مسنګ فیسیلیټیز دي په دې سکول کې چې دا هم پوره شي. د سټاف په دې کې کمی و، په دې کې یو یا دوه استادانو هغه هم ورته پوره شوي دي. ریکارډنګ ټو د سټوډنټس 40 ماشومانو پسې یو ټیچر موږ ورکو، نو سټاف کمی و ته هم نشتی، خو د دې فیسیلیټیز کمی ده، ان شاء الله زر به دا خیر پوره شي.
د چونګي کلی اوسیدونکي وایي چې مقامي او تندغه سکول لپاره دوه کینه لازمکه مفت ورکړي. د سکول په ودانۍ کې هم د کلی خلکو مرسته کړي. دوی بیا بیا حکومت ته سکول کې بنیادی اسانتیاګانو ورکولو شکایت کړي، خو سلور کاله تیر وته وروسته هم سکول ته د محکمه تعلیم قاعدې مطابق اسانتیاګانې نه دي ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلي او ریدلي او لیدلي شئ. د غرمې 12:00 بجې شوې لند خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخو د سند پولیس د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیر دوه ورځو کې تر شل زیات مقدمه جوړې کړې دي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د اعتماد تحریک ناکامه شوی دي. پرنج د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د ادم اعتماد ته تحریک وړاندې کول ژغ وکړ، نو یوازې ولس غړي په حق کې ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بیواری تحریک وړاندې کول لپاره د 40% غړو موافقه ضروري ده. د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې لږ تر لږه 14 غړي باید په حق کې وي. د پاکستان حکومت سره لنډه د تیلو په بایو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تول چې حکومت د پېټرول او ډیزل په بایو کې ولسته هر میاشت د 1.5 ارب روپیو رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پرتلا د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انټونی بلینکن دا خبره په واشنگټن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندول پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د کویلي یا سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې خای له افغانستان د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته راځي. پاکستان ډېر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې دا هیواد ډېر ورسخه لري دی او ترانسپورټ ګران ورته تمامېږي. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه لوړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي، طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړې او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودرې شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د دې په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.5 میلیون ډالره کیږي ګمرکي عاید ټولوي او پتیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانیو عاید ترلاسه کړی دی. حکمل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه یې تېره اونۍ له 40 سلنې څخه 30 سلنې ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپله لومړنۍ کالنۍ بوریچه اعلان کړه چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره له دې چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی، بیا یې هم د بوریچې کسر خورا زیات دی.
تاسو ته مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمای خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي حالت خراب شوی، لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالی او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده، او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخ په ډېریدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشتې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی، او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 نوي وګړو ته کافي خواړه نه رسېده، او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به یې درې وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام پخوا ویلي و چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنا دا ده چې 25 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالی، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د خیبر اولس شکایت کوي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو شاوخوا سلور کاله پوره کیږي خو هلته تر اوسه سرکاري محکمو سره پرمختیايي کارونه نه دي کړي. دوی وایي په نوې ضلع نظام کې د قبایلي اولس مشکلات نور هم سیوا شوي چې اوس نه ورته د پخواني فاټا د وخت ځانګړي بجټ ورکول کیږي او نه هم د ان اف سی اوارډ هغه 3% برخه ورکړل شوی چې وعده ورسره شوی و. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وخت په وخت د قبایلي ضلعو لپاره له پرمختیايي پروګرامونو نه روپۍ ورکوي او په قبایلي ضلعو کې د کارونو لړۍ دوام لري. نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملک دین خیل قومي تړون یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي پخوا به د فاټا خپل ځان لا بجټ وو، خو اوس هغه هم رانکړی شو او نه هم د ان اف سی ایوارډ 3% برخه راکړل شو.
ام خو فاټه چې کله تکمه پر زون لا وکنه هر څه مونږ به خپل فاند روتلو او خپل به مدل ته تقسیمې دو. په نن وخت کې د قسم ترکی نشته دی چې مونږ کم خپل عربونه روپې فاند برتلو فاټه په شکل کې چې فاټه لا به کم روتلو. ا نن سبا یې صبح پاغه کې مونږ نه ملويږي، یو مخه نه ورکوي ان اف سی وړې لون وته شوی وو، یو شیم نه ورکوي الونونه وکي کا وزیر اعظم روسي وکا وزیر اعلی روسي وکا بل روسي الونونه وکي او فاند یې بیا نه وی. اس قسم سی ان ډبلیو ولا چې کم دی فاندونه نشته دی، ہائی وے والا چکم یو مکسے نو لکا مخ کے پے فاٹا پا شکل کے کم شیو کنا زم نو پختن کے خسایو فنڈونم خسایو حالاتم خٹیکو ارچ ٹھیک ٹھاکو.
نصر اللہ خان پر دی وای پ دین وی ذیلی نظام کے د قبیلی ولس مشکلات نور ہم زیات شول،
خو بس بد قسمتی دا وشوله چې تر وسه پورې یعنی دوره وخت وشوله کنه تاسو په دې کې وسه پورې د څه خاطر خوا ترقی نه راشوي چې کومه ترقی په دغه الوکې کې حق وو. مثال دا سره چې یعنی صحت اگر کنه نو صحت په باره کې دا سره چې صحت د پوره اسپاټال خو جوړ شو، عمارت خو ویلور دا خو بغي کې عمله کمایرا، یعنی ایون جنا جو دا سره چې بغي کې ډاکټر زم اویلیبل نه وی.
داود د پردای په خیبر ضلع کې یو مدني فعال دی او دی وای
تعلیم خو مونږ ته ظاهره خبره ده چې د دهشتګردۍ په وخت کې د مونږ سکولونه هغې نه مورچې جوړې شوې وې، د هغې نه بعد دلته فنډ راغلی و خو هغه فنډ یوټیلایز نه شولو. نو تر نن پورې زمونږ د ضلع خیبر اووه سکولونه داسې دي چې هغه د دهشتګردۍ د جنګ نه متاثره شوي سکولونه دي او هغه لا هم داسې کنډر پراته دي، د هغې دپاره فنډ نه ریلیز شوی. نو زه وایم چې لکه دا د مرجر غلطي نه ده چې چونکې مونږ مرج شوي دا د ګورنمنت غلطی دا چې مونږ ته پیسې ولې نه دوی پرووایډ کوي چې په وخت باندې مونږ ته پیسې راکړي، او یا د هغه د مت کې مونږ لا ادارې جوړې کی انسټیټیوشنز را ډیولپ کی. نو مونږ دا الزام په ګورنمنت باندې لګولای شو، مونږ دا الزام په دین شو لګولای چې چونکه مونږ مرچي ویو نو دا هغه د وجه نه داسې کیږي.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او د فاټا ټاسک فورس پخوانی غړی اقبال پردی وای چې صوبایي حکومت به قبایلی ولس سره کړی ټول ژمنې پوره کوي او د پرمختیایي کارونو عمل به نه ودرېږي.
سوره ترکیه 30 کې مون اعلان شوی دی، هغه سر ته رسید، اهم میټینګونه هغه موږ په اسلام آباد او په مختلفو ځایونو کړی دی. د ترکیه عمل پودریږي نه او دا به ان شاء الله منطقي انجام لرسیږي. په دې کې چې کوم لوکل ڈپارٹمنٹ دی کا سی این ڈبلیو دی او کا نور د لوکل گورنمنٹ دی اب پکې یو کردار ادا کوي، او زمو کوشش ته چې قبایلی عوام اسوده شي په دې کې چې کوم د زخاخیل او د باړې او د تیرا چې کوم په کې چې شوی دی ان شاء الله په هغه به من او ان عمل کیږي او دې ته به خپل حقوق ملويږي.
د صوبای حکومت د فائنانس محکمې د ریکارډ تر مخه په دې روان 2023 مالی کال کې قبایلی ضلعو لپاره د ای ډی پی په نوم پرمختیایي فنډ کې 40 بلیون روپی او ای آئی پی په نوم فنڈ کې 14 بلیون روپی مختص شوی او دې فنډونو نه به پکې پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شوې، پولیسو او عدالت نظام ورغځول شوی او په مرحله وار توګه به پکې ټولې محکمې فعال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام بدی پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا سا یا دا لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا د کورمه په مناتو سیمه کې زرګونه خلک اوسېږي خو هلته د ماشومانو جینکو لپاره سکول نشته. په دې سیمه کې د لکانو دوه سکولونه دي او جینکو ته په عارضي توګه د لکانو سکول په ودانۍ کې سبق ښودل کېږي. ځایي خلک ګیله کوي چې په اوسني پرمختللي دور کې هم د دوی ماشومان د زده کړو له بنیادي حق نه محروم دي. ملخوازایي چارواکي وایي چې د سیمې جینکو ته په مستقله توګه د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی رپورټ اورو چې د یوې ماشومه په واسه پیلېږي.
حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته د جلکیو سکول منظور کړی شي. ماخن د ډېرې جلکیو سکول نه پاتې شوې.
افشین په نامه دا ماشومه جنې د مناتو اوسیدونکي ده چې د خپل تعلیم په اړه فکرمند ده، ولې چې په علاقه کې لا هم د سکول سهولت نه دی ورکړی شوی. که څه هم حکومت د هلکانو سکول په یوه ودانۍ کې د یاد علاقې ماشومانو جنکو ته سبقونه د خودلو لپاره بندوبست کړی، خزای مشر غزنیگول وای هغه هرځی دی چې له ماشومانو کله هم بیا اخستل شي. غزنیگول زیاتوی په علاقه کې چونکه د جنکو خپل سکول نشته، نه هغوی مستقله استاد هم نه لري.
از کی دا سکول څوک نه غای وړ کو دا ایف سی په زور نیول او کانل سی ډبل بیټ چوالو به سونه ډبل بیټ لري کو به ایف سی چلاوالو کله باند کله خلاص بیا غنوی دا ټیچرونه نه وی اندسی ایف سی والا برتللو لکه مستقل گرل پریمی سکول منتو نشته.
منتو علاقه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د خلکو آبادی په زرګونو کې ده، خو هغلته د ماشومانو جنکو لپاره سکول نشته. ولې د هلکانو دوه سکولونه دي چې یو تر پنځم او بل تر لسم جماعته پورې دي. د سیمې یو مدني فعال محمد سلیم وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د دوی ماشومان د یویشتمې پیړۍ په دغه جدید دور کې هم د تعلیم له بنیادي سهولته محروم دي.
منتو سکوم ده دا ډیر غټ آبادی ده دي، خدا د تعجب خبره ده چې په یشتمه صدای کې هم دا خلک سکوم دي دینه محروم دي او دا د وخت تک آزاد او څه مطلب الته مشومانی سکوم دي دا غویم حق جوړیږي زنانه مشومانی څنګه تعلیم وای کی.
بل خو په دغه اړه د تعلیم محکمه ځای مشر سلطان محمد مشال لډیو ته وای په مناتو کې واقع د جنکو لپاره سکول نشته، خو اوس به داسې نه وي. ولې چې د هلکانو لپاره جوړه شوې د سکول بله ودانۍ په مستقله توګه د هغوی تعلیم لپاره د کېدو فیصله شوې. سلطان محمد زیاتوي په هغه سکول کې د 590 استادانو برتی به کیږي چې ورسره د سبقونو خودلو مسله به هم د حل لارو مومي.
هر سیکنډري دا نوې بلډینګ چې کوم دی دا به مونږ د پرایمري نه سٹارټ والو او دا به مونږ د جنکو د پاره سٹارټ کو او لنګرو چې کوم دی هغه چې لنګروم لازمی دا کول دي ناغي ته چې دا د بوایز د پاره به سٹارټ کو. بیا مونږ پنځه د پی ټی سی هایرنګ ټیچر چې کوم دی دا پنځه ټیچران مونږ هایر کړو.
کورما ضلع په دریو تحصیلونو مشتمل دا چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې بګي د بره او کوز تحصیلونو په مقابل د زنانو تعلیمي معیار ډېر ټیټ دی، ولې چې هغلته په ډېرو علاقو کې حکومت د زنانو لپاره د سکول بنیادي سهولت نه دی ورکړی. د یاد ضلع په شاوخوا 1550 سرکاري تعلیمي ادارو کې تر 200 زیات سکولونه او کالجونه د زنانو دي چې په هغو کې دا وخت څلوروي زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر ضلع سوداګر وای چې په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو د دړکو له وجې کاروبارونو ته زیان رسیدلی دی. دوی زیاتوي چې د بتو لپاره ورته ټلیفونونه کیږي. د باډې مشران له حکومت د خوندیتوب غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر پولیس وای چې د امنیت لپاره د اقداماتو ترڅنګ د اشتهاري ملزمانو په ګډون د بتو اخستونکو خلاف هم کاروایانې پیل کړي دي. نورحال فرهاد شینواری راکوي.
دوی وای په دې بازار کې ځانونه خوندې نه احساسوي او ځنې سوداګرونه په ټلیفونونو باندې بته غختل کیږي او کاروبار ته نه پرېږدي. د باړې د سوداګرو اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
بالکل جی واقعات اصول غور اصول دل تک کم دے بتی کالونا خلق تے کی گی اخوا دی خوا چکم دی پیسے غواڑی بالکل جی چانہ 15 کروڑا غواڑی چانہ 2 کروڑا غواڑی بالکل حکومت تم ویلی دی اگے تم ریٹرن دی درخواست کرائی دا میو چکم دل تم چکم ڈیپٹی کمشنر دا دل تک کم دا دی میو ڈی پی او دا اگے تم سکیورٹی خطرات ټول ظاہر کڑی دی ریٹرن نی مور کڑی دی چ میو تاجران چکم غیر موخوزی میو سر و مال تا حفاظت غواڑو دیار لزر دکانوں دی پ باڑے بازار کدا پ 2009 کی بند شو مو د زیرو نہ سٹارٹ ہر سم ختم شوی دی چ پتہ پس جمع کڑی دا ٹول ختم شوی دی زیرو نہ مو سٹارٹ دا چا سونی خرسی کڑی دی چا چکم د زما کی خرسی کڑی دی او بیا دوبارہ روزگار پ شروع کڑی دا بیا ختم دو ولا دا مو سر بیا سنشتا
باڑے نہ د کومے سم لے غڑے اقبال اپریدے وای چ دا د حکومت ذمہ واری دا چ د خلکو مال او زان وژغوری.
بنیادی طور باندھے دعوا متحفظ دا د ریاست ذمہ واری دا او چې چرته د قانون وایلیشن کیږي یا د عوامو په ضد یا د هغوی قتل عام کیږي پاغی کی د حکومت کردار د ټول نه هم دی پکار دی چې حکومت عوامو له تحفظ ورکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران د مئی په 19 نیټه په جمرود لیویز مرکز کې د ټولو ضلع پولیسو ته په خپل وینا کې ویلي چې د ولسی وګړو د ځان او مال حفاظت لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي او اشتهاري ملزمانو منشیات فروشو او بتی غوښتونکو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر په داسې حال کې د ټولو ضلع د پولیسو غونډه را بلل وا چې په دې ورستو کې په باډاو دې سرخواو شاسیمو کې د پولیسو یو شمېر کسان او لسی وګړي په نخښوي او وسلوالو پرې بریدونه کړي. په باډا کې 2003 کې یو شمېر وسلوالو ډلو سر را پورته کړای وو چې بیا د غوی پر ضد لګ تر لګا څلور واري پوځي عملیات تر سره شول او په 2014 کې سر ته ورسېدل. کډوال ورستان شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې تر ډېره حد پورې په باډا کې امن بحال کړای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سره له دې چې د پاکستان نوی ائتلافي حکومت وفاقي چارواکو ویلي چې د بجلی لوډ شیډنګ به بیخي ختموي، په خیبر پختونخوا کې خلک شکایت کوي چې دا وعده نه دی پوره شوی. د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ګرمي زیاته او بجلی کمه ده چې له وجې یې ولس ډېر په تکلیف دی. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د وفاقي حکومت سره د بجلی د شریکولو د فیصدۍ په مسله خبرې وکړي. شبیر جان له تفصیل سره.
دا پاکستان دا محکمې موسمیات تر مخه دا وخت د ملک میدانی علاقو کې ګرمي ډیره سیوا ده او درجه حرارت د 35 تر 40 ډیګري سنتي ګریډ او ځینې ځایونو کې دینه هم سیوا دي او بیا د کم بارانونو له وجې راتلونکي ورځو کې ګرمي نور هم د سیوا کېدو امکان یې څرګند کړی دی. د ګرمۍ زیاتېدو له وجې د بجلی استعمال او غوښتنه کې هم زیاته اضافه شوې ده. عام ولس وایي تر 300 ګنټو لوډ شیډنګ د دوی ژوند ډیر اغیزمن کړی دی. حماد ناصر پیښور کې روزګار کوي وایي چې ټول روزګارونه ورسره ډېر اغیزمن شوي دي.
لوډ شیډنګ د حد نه زیات شوي دي. تقریبا 12-14 پورې کمی لوډ شیډنګ وي. ته هیڅ تکلیف ته چې بجلی نه وي نو کارخانه فیکټری وای وړه چې کم نه کاروبار ختم خلک تیګه نه او سره ډېر افیکټ کیږي. زمونږ ګورنمنت اف پاکستان د پیلې چې مهرباني وکړي او دا مسله حل کړي.
دا پام وړل چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 میاشت خپل یو بیان کې ویلی وو چې د مئی میاشت نه به لوډ شډنګ تر ډیره حده کم کړی شي او د بجلی پیداوار به هم سیوا کړي، ځکه چې د بجلی پیدا کولو پاور پلانټونو د مرمت کار هم روان دی او د دې لپاره به تیل او ګیس هم راغواړي. محمد فواد چې د ایر کنډیشنرو او د فریجونو په دکان کې د مرمت کار کوي وایي چې ټوله ورځ ګرمۍ کې کار روزګار وکړي خو کور کې د شپې د لوډ شډنګ له وجې آرام نشي کولی.
حکومت اعلان کړو چې د یک مهینه باندې لوډ شډنګ مکمل ختمیږي، خو پته نه لګي چې د محکمې ته د وزیر اعظم اړو سخکاري نه چې وزیر اعظم کې سشتنه او کسه وجه ده چې د دوی په اعلان عمل درآمد نه کیږي. بازار ته راشو، د اړو غونډه روز وکړو، چې ماښام کور ته لاړ شو بیا بجلی نه په ورځ کې ټوټل 24 گھنٹو کې کله 16 گھنٹے لوډ شډنګ وی، کله 18 گھنٹے لوډ شډنګ وی، او اغم د پاو پاو وخت وخت سره کله پاو وخت پس لاړ شي، کله دغه نیمه گھنٹه بعد لاړ شي. آرام په وجه هلته کې بجلی واره د وجه بیا غټ خلک خو چې کوم دی هغه سره جنریټر امشته چا ځان ته شیشې لګولي، خو غم د غریب عوام.
ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د وابډا سرچینو تر مخه د وخت ملکی خوشا 60,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. ضرورت 6,500 میگاواټه دی، نو کمی خوشا 6,000 میگاواټه ته رسیدلې دی. دا یادونه نه چې د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خورم دستګیر د مئی په 9 لاهور وابډا هاوس کې د نېشنل ترانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی چارواکو سره په دې اړه لیده کاته کړي او ورته هدایت کړي چې د بجلی پیدا کولو پر روانو منصوبو توندي وکړي چې لوډ شډنګ کم کړي شي. دوی خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې زیات لوډ شډنګ د دې له وجې هم دی چې تیر حکومت د بجلی پیدا کولو لپاره تیل، ګیز او کوله نه و اغسته، او همدغه وجه ده چې ځینې پلانټونه دا وخت بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د جنکو پر ښوونځیو بندیز ته دوام ورکړی، په لوګر ولایت کې د ملګرو ملتونو او غیر سرکاري نړیوالو ادارو په مرسته د بیړنیو زده کړو کار پیل شوی. دا له سکول یا ښوونځي بهر ماشومانو او چټکو زده کړو لپاره پیل شوی پروژه ده. په دې کې هغه نجونې او لکان چې عمرونه ډېر وي خو ښوونځي تر تیر شوي وي هم د ابتدایي زده کړو لپاره شاملېږي. ځایي خلک په دې پروژه خوشاله دي، خو وایي طالبان دې د جینکو په مخ ټول ښوونځي پرانیزي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې 1,000 هغو نجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو، وجهي صندوق یا یونیسف او IRC موسسې مرسته کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز مشال راډیو ته وویل
یو دی ودان مسی سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم دي نسب طرف از دې سره قرارداد سو سین پنه موږ ترا کړی دي. هغه د لوګر په ساته پټول ول سره کې سلور سو سین په موږ فعال فی الحال لرو سلور سو خون کې نیول پر ګمارلې او تقریبا 2,000 ماشومان داسې ماشومان چې اله تعلیم نه به برخه او کې دي تعلیم تر سیتی کړی دا او تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دي IRC مسل طرف یو په تاسو کې په تقریبا بند موږ څنګه زړه داسې ماشومان چې تعلیم نه به برخه دي مکتب کې اساسونه لري هغه ته باید تعلیم رسیدګي وشي او تعلیم باندې بوختي.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړې زو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله یې ډیری ماشومان لزده کړو او خوانځي به برخه پات شوي دي.
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان لا نسوتللی مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوي سو دی وسنې د فارم سو کدی بیا د فارم سنفونه زیات شي نو پدې کې موږ ډیر همکارم یو همکاري کوو هم د همکاري شمنه ورکو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګیو کې زده کړې پیل کړي لوستنو ته خوشحاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي،
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سو ډیر خوشحاله سو، دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکوي، د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق کوي موږ ته درس راکوي، موږ ډیر خوشحاله یو. نور ته مې دا پیغام داسې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آینده روښانه وي.
یوه بل زده کوونکي نوریا وایي،
خپل پلارونو راته ویل چې دلته مکتب شروع کېږي، تاسې علاقه ورسره موږ تل چې دلته شروع کېږي موږ علاقه ورسره لرو، موږ یې کوو، موږ اوسکه ډېر خوشحاله سلو، همدلته اوس درس سره ښه ډېر علاقه لرو.
د ودان مؤسسې مشر محمد عالم غالب وایي، دوی سره دوه ډوله ټولګي دي، یو کلیوالي صنفونه او دویم هم د چټکو زده کړو په برخه کې صنفونه دي.
تعلیمي مودې چې دي د کلیوالي ټولګي دپاره نه میاشتې دي، او د چټکو زده کړو دپاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه صنفونه وایي. خوشبختانه موږ په دې وتوانېدلو چې په تېر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجونو دپاره دي شپږ میاشتنۍ دوره مکمله کړو، امتحان هم واخیستلو او هغوی ارتقا وکړه، اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي. مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي موده لا یو څه پاتې ده، او په دې نږدې وخت کې به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سیم ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګه تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلي پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.